وما ورز دا ونی مهم او پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مولوی متفاوت زاوی د ونی د پیښه شنه لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورس تر راوړم. نن خبرېږي چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژۍ کومې جربې دي. جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوزوی حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړه کړه. او لدې هم خبرېږي چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغل خو غرب هیله من شوه چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوه ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوه په غونډه کې ګډون وکړي. او دا د امریکا فشار دی چې د دوه له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی دی. خو طالبان هم بے شک چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوې دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکایي بلاک په طرف سي تبیده چې روسی بلاک کړکیچ پیدا کړي. خو که چیرې د روسی بلاک په طرف ځي نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي نو دا به بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځې د انجونو په مخ د خونځې او تړلې دروازې. طالبان د زده کړو مسله کې د روسي تر کازان کانفرنس سره رسیدلی خو خپل زر ورځې وشو چې د خونځې په اړه د هیڅ چا غږ نه دی اوریدلی.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدې د بیا انسجام اندېښنې. د القاعدې نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللی. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی.
د چین او د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره په قاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډلې ځواده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو ځوانانو ته په خسرګنۍ او بلبرونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستنی ماشی طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي ښکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناشته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه را روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناشته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډي کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هوادونو د چمتووالي خبره خودل شوی و. خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړی چې خوانشول چې په دې ناسته کې ګډون نه کړ.
تاسې ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون نه کړ؟ سوا په ان باندې شت د اجنډا به د لپاره ډېره جالبه نه و او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راسي او په زمن کې دوی شاید په غشان سي دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وعدې دوی نشي پوره کولی که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقي ممالکو سره دوی نزدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې دوی محاسبه وکړي د دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره چې کومې مالي مرستې کوي نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه شي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښيي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دي وي اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیت بل لار چاره نشته، خو اساسي متحدین امریکا د نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانخسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټورو سیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخته کړی دی
حضرت د دې د دې یاد کړم چې یو حقوق ځان یعنی چی.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیلمندي خوده چې طالبان به د دوه روانو ناسه کې ګډون وکړي. هغه دا چې تیرو دوه غونډو ته طالبان هیڅ ور نه غلل، مګر دا ځلې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوه ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوه ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لاروخانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وخی که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دینه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ اساس ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې مکه واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې دا یو ډیر ښه اقدام دی. خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخانی تړون او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونه اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کیناسته او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کړي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محروم شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 101 نصابونه هم ارزولي. خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم څه ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر خزینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شانته چې باید خپل غږ پورته کړی وی او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وی، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریزینه لا سختلی او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول دې تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دی خو په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر ښځینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولی دی.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محروم دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د خزو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت لمخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمن یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمن چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستي، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
همدې افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلي یا نه دي رسیدلي هغه ځانګړی بحث دی. ولی ملا فضل الرحمن خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معاملې له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معاملې تر پای ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولای چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه وو چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پر لټ نه میاشتې وشوي، خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لټوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولي دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرخه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمن، که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمی بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس د دشمن سره، د تر هر چا زیات کومک کول دا افغان دشمنی په والا باندې تر ډیر حد پوري دا سړی تللی دی او د زموږ د ډیر زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټبلشمنټ یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټبلشمنټ د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمان قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم ندي ساړه شوي. او دا ځل د امریکایي ځواکونو پخوانی مرکزی قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلند په رابطه د جو بایدن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایدن ولې افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلی استازی خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبانو سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو په رابطه نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د ده په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب وسلوالو ته نوې سا ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکي باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته یې په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نورې هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم و خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اګست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپل څرګندونه کوي. د دې نه مخکې هم ډېرې جنرالانو ویلې دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته حتی د دین مخکې چې په 2013 کال کې ویلې چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتون لاندې راوړي زمنګ او استاسي حکومت کمزورې کړي دي او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمنګ سیاسونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سر به اتفاقي وکړي. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناسل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلی خو که چیرته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبره ته وګورئ دی ټول دا منی چې دلته دیته د امریکا ارزښت مهمو. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکرين سره په جګړه کې ښکیل شي، نورې نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل باسه خو که چیرته موږ او تاسو دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او تاسو کار په دې اسانه کیږي چې موږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او ته د جمهوریت پزینو استاد او سیاسي راجول کیږي ولې په ټوله کې وخت هم نه ده چې امریکا چې کومه جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شوی ده او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړو او هغه اعلان چې په افغانستان کې وکړه دا په ټوله مر افغانان ته پیاد وي. خو بیا هم زدا وایم چې موږ او تاسو نور باید په بهرانيانو باندې ملاونه تړو کاغه طالب دې کا غیر طالب دې زمونږ او تاسو د پاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بلا شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده، د هغه مفسدو چارواکو نه د ټول زړه چاودلې ده. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو هغه دا ده چې اول تاسو ولسته مخاو کی د ولسته مشروعیت واخلي بعد دا هغه کچیر ته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولای چې تاسو سره وزې کارو کی ول نه چې تل پاتې سول د پاره غیر طالب دي او طالب دي سره په ګټه په یو میز باندې کینی خبرو کی او یو سول رامنځته کی دا یو ډیر ښه اقدام ده.
او که څه هم طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمنی د خارجه وزارت ویان د ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزئي رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کې ده. خو له دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورینګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړه او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطرونه یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږي لاجنونه نکړي دي چې د افغانستان د یو تابعیت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی او افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیرونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعدي وسنی مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځ زیز د کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لامدا پیغام افغانستان پر رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $5 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر هم شاوخوا 18 کاله خودلی او دغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټول افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاور باندې کوي، جهان یو ځل بیا د خپل مفادات او جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی، نو لیازه دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
سم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو تر ټولو خوږ او په زړه پورې خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 218 پیغلو او ځوانانو د ډلې زواد مراسم. دغه بنسټ چې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، لڅو کال راهیسې د هیواد په لویو خارونو کې د بې وزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا واری ننګرهار کې د 130 جوړو یا 218 پیغلو او ځوانانو ډلې واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی وزوم ته د نوي کور د اړتیا ورته کې هم برابر کړی دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوختو چې پر زمانو یې لوړ ولورونه شو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډله ییز واده د مراسمو په خاطر 2 خسرګنۍ خپلو زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشې راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره و چې سلګونه میلمانه یې ګوته په خاخ کړل. او تیرونه په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د هغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وي چې ویلي یو د پاکستان کرکټ کې 80% ونډه پښتنو اخیستې. په داسې حال کې چې د پوینا د پښتنو لمنځه پرته په هیڅ باندې نه پوي کې د دغه څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بللی او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړي دي. پاکستان کې میشتو پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دې خوا بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تېرونۍ سریپول کې په درو درې شپېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته یې لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو سهرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او داونه د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو د هغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوالې ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جعلي ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخوانی ملګري حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوزوی د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپلې ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلی، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی. خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکه مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځیږي. خو آیا خبر یستئ چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم 40 درجې ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټر مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش تر څنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سږ کال ډرون ټیکسیګانې موظفې شوې دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامي ځواکونه هم د مکه مکرمې د امنیت لپاره راستلي او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکه ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکل افغانستان د 10,000 حاجیانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي. او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبۍ معلوم اوریدلی چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس د دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه ترې لوی مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشه ای اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویش سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آباد دي. د سوداګریز مرکز ته د کال 3 میلیون وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 4000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ له پاڼو او څپو له سعید شینواري سره خپل اومه ورځ مهیروي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مسلس خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر وسلوال د جنونو له شونځیو سره ولې مخالفت کوي. په افغانستان کې د جون 14مه لښپژم ټولګي ورپورته د جنونو د شونځیو د بندیدو زر روزي پوره شوه چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون جونې د منځنیو شونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100 زر جونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د نجونو له شونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده هلته یې د نجونو د شونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 150 حوزو کې یوانجلي حمله لیسې نه و فارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څکم دوه لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر شونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستیو نه کې. د بشری حقوقو د نړیوالې څارونکو ډلې ګلوبل ټیرریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 1038 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. را بشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لارې له کاناډا لیکواله د شزو مدني فعاله شاعره شفقه خپلواک را سره ده. د دوی هر کله کوم عبدل ته پوسټیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ملیحه میرزاده را سره ده. تاسو دواړو هر کله کوم اغل خپلواک لمړی تاسو سره شم. تاسو د دې زر روزو د شونځیو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کیږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړي دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختې دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشتاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله په خصوص هغه چې په افغانستان کې د نسی کولای پر رسنیو باندې ډیر آزاد فعالیت ولري، کولای سي یو ورځ حتمان په خپل جماعت کې، په خپل حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین د مخیتر دی چې په دې اړه نور له تاسو وره له ملهجانې له تاسو په وره په مشال رادیو کې د پاکستان د نن د ننجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي تاسو تازه څه راپور لري؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دی هغه خبره کوو. بالکل چې کله داسې څه پیښه وشي نو مونږ آیتا کوریج ورکو. په دا مې کې تاسو ذکر وکړو په دې یوه میاشت کې داسې دوه پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیت جنایتونه زیات شوی دی، دای سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارود ولزول شوی دی یا ورته اور چول شوی دی. روسته یو مثال یو په شوا تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د الته پسیما کې اوازینه سکول او فکر کوم چې الته 15 سوجینکو ستکړه کولې. د شانتې شخیمار سیمه کې هم داسې یو پیښه شو چې د جینکو سکول ته اور چول شوی.
لټون جوړ سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی وس کوي
لدغو انجنونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دی هغه د سیمې چې کم سیدون کې دی داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغه اندېښنه ښکاره کوي، هغه وی چې په کار د جینکو سکولونه چې دی ا دې خوندي ځای او ګرځي ځکه چې دغه یوازینی وسیله د عدالت بس دی ته یادونه کول غواړم تاسو پام بر اگرځول غواړم چې قبایلی سیمې چې دی الته مخکې داسې د تعلیم رواج شي او هغه کم وخو نسبتا نو زیات شوی دی، د خلکو پام ورته زیات شوی دی، نو خلک غواړي چې خپلې لونه چې دي خویندې چې دي هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه خپلواک د خپګان په دوران کې خواته هم جون غواړي چې مکتبونه ته ولاړ شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سې لري. همداسې ده، تاسو سره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافق یم. لکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به وایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایت زیات شول. هغه نه پوهېږم چې څو سوه مکتبونه درلودل او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې و یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه چې کونډه وه، هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کاله وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پې واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته د عام سوی دی عادي سوی دی، یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې یو هېڅ تغییر به نه کوي. همدغسې دي چې په 1800 او 1900 پیړۍ کې همداسې وي، همدا و، څوک یې دا تغییر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا
ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه. هغه د باچا خان تحریک له ملهجانې ابیاتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه، هغه هیڅ هم مخالفت نه کاوه. وصولي خلک څه وایي چې وصولي باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخ کې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپل لونه سکولونه تولیږي او څه داسې عناصر ورته ویلی شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخ کې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
مخالفت نه کېدو وخه ولې خلګو وسلې تر اوسه پیغه وخت کې لا خلګو سره ډېری وې کنه.
فکر کوم دا وی مبارزه به چې وا غ په ډېره قوي به چې غوي کوله. نن سبا مبارزه کیږي او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جینکو ستکونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پله هغه غاړه چې افغانستان کې کمې خويندې دي غوي چې کم تعلیمی صورتحال دي. نو په دې باندې په پیښور کې په مردان کې د غشانت نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالانی دي جینکه دي خزي دي په مختلفو شوبو کې انتر دي چې سړی غوي داسې لاریونونه کړی دي، احتجاجونه کړی دي، نو غوي هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې خو به درځي کې نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کې دي چې هغه مبارزه زیاته کوي وا اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې هغه خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکي اولونه کی.
شفیق جان خپلواک، د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یعنی نړوي. مثلا یو راپور ته اشاره وکم په 2013 کال کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې چې کوم مکتبونه سوځول کیږي هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وو پاشل سوال ځانمر کې بریدونه پی وسول د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد پورې یو وخت سی و چې دغه وسنۍ افراطي ډلې چې دي دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګوریه، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي، یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول ټولنیز
فعالیت. وبخښئ، تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کېدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغه کې د وی ټولنې نېشنالیزم پیاوړی وي دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي خو همدغه هلکان کېدای شي چې بل ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره نجونې فرزن د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بی ازاره دي، یعنی دوی چا سره نه شخړه کوي، نه جنګ کوي، نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی، نه یې ډزې کړې دي، نه یې چاودنه کړې ده. او چې مکتب هم ویلی دی
صلح یې کړې. ښځې همیشه حتی د تاریخ په اوږدو کې هم که تاسې وګورئ، که تاسې نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسې وګورئ، کله چې به هغوی مثلا د هند، افریقا دغه ځایونو ته تلل، د دوی خبره به دا وه چې موږ د دغو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله یو شعار یې دغه و، که نه یعنی نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو که هغه د نشنالیزم سیاست دی، که هغه د افراد دی، که هغه د تفرید دی، که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو، زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په حیثیت کې ځینې تغییرات راوستل او دې ته ټولنه آماده نه وه، او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله یا ولې هغه تغییرات راغلل، که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغییرات راولي، ولې راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده، او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملحجان د اوسنی پاکستان ته که چرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګوري حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره زور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري، په تیرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته، له پېښوره تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان، د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي؟ دوی سوای چه علتونی چی دی؟
علتونه چی دی شیبر صاحب هغه خو مختلف کیدی شي، نو یو خو زه به وایمه چې ټولنه چې ده هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي نو دا قسمه پیښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل یې باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پیښې چې کیږي نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کیږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي. لکه تاسو ذکر وکړو بېنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو اولنی وزیر اعظم و، نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه یې همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د هغه خپل ذهنیت بدل نه کړي نو داسې قسمه پیښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کیږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کیږي، په نورې جنسي د تیرې پیښې به کیږي، تختول کیږي، به پس د زور زیاتی پیښې به ورسره کیږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې ده هم د خلکو نه جوړه
ده. بیا هم راشم یوې زده کوونکې چې له افغانستانه اوس وتلې ده، ملالۍ څرګندونې لرو، بیا به بېرته به سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بند شول، زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول. زما او زما د ټولګیوالو حق و چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس ووایو. که مکتبونه خلاص وای، زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم، خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي. د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو. او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اغلی خپلواک، د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې نجونې هم دا خبره کوي، ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې له ښځو سره د خشونت یا د ښځو د هڅو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړ چې علت دا داسې دوی بنیادونه دي د ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي، هغه خو طبیعي خبره ده، خو دا هم غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي. ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
یو خو لکه ما مخکې چې وویلې، هغه تونلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري: تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده، د افغانستان اوسني وضعیت که تاسو وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځه پکې هیڅ واک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بله اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوندې خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دینه لرې کیږي، نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه، زموږ جهاد ځکه روا دی. نو که شل کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه ده ته په یو دو ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپېریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی، او موږ دا تغییروو، شرعي کوي، او له دوی په اصطلاح شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپل ښکاره نه شي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نه شي کولای، او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډېر زیات بې بنیاده دی. اوس ښایي دوستان، نور دوستان ممکن بېلابېل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. زه ګومان کوم ډېر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دي، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري، هغه بیا پرته له مغې
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي، نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډېره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امری ثانی هستی خبره ده زکلا کلوایم کاش که ایت نوی ویلی چه تر امری ثانی پوری زکا چه امری ثانی خود تی یو امید ورکه یو چا تکنه لکه ده خبره که چه خوا دریگا ده غشای بسم سیزی بیادا کار کواما یو دلیل چه افغانان دیر زیاد پا دغ برخه که جدی او شدید اکسل عمل نخی گمان کومه یو دلیل هم داده چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ دغه یو شی خراب دی موږ په طرحه باندې کار کوو خو دغه طرحه څه ده مثلا تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده سوی حتی یو واضح دلیل نه دی ویل سوی نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی ولې هلکان ته تدریس کیږي که د موږ مکتب چاپیریال که تاسې وګورئ زه په افغانستان کې همدغه هلته په رابی برخې کې ما درس ویلیدم زموږ ټول استادانې ښځې وي زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه وو پرته زموږ د دنیا ټولو یو استاد ده چې سپین ږیری وو نور هغه ته هېڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو که په لاره به م کوم نارینه ولید که نه نو نور هیڅوک هم نه وو لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوې که
نه البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هېڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي نو د مدرسې والې ته ولې مساعد په همدغه سړک باندې ځي په همدغه لاره باندې ځي
زه به یو تپوس کول غواړم لکه دوی وایي چې څنګه شفیقه جانې دې ته اشاره وکړه د دلیل خبره وکړه که نه نو هغه شرعي چوکاټ څه دي لکه کاشکې دوی دا وضاحت ورکړي چې شرعي چوکاټ څه دي او ولې د جینکو لپاره دغه چوکاټ دوی مناسب نه ګڼي چې دا کوم موجوده نظام دی لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته ورسېده خلک سپوږمۍ ته رسیږي خلک نور داسې نوښتونه کوي په ساینس کې ټکنالوژۍ کې په هره شعبه کې ښځې راوتې دي نو که دغه یوه بې سواده ټولنه دوی ستري نو د افغانستان به راتلونکی څنګه وي زه نه پوهېږم او بیا امری ثانی خبره تاسو وکړه نو زه فکر کوم چې د بره نه چې کوم امر دی هغه امری ثانی دی دا یې نه زیات کوي د دوی امری ثانی دی لکه چې دوی ووایي چې د امری ثانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویلي دي چې جینکو ته د تعلیم
دیني حساب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا ځینې کسان وایي که نه له هغه هغه دیني حساب نه هم شاته یو ډېر مثلا زه که یوه خبره وکړم په تاریخ کې وایي د اسلام په تاریخ کې وایي چې بی بی خدیجې داسې وکړو عایشې داسې وکړو بی بی فاطمې داسې وکړو اوس نن سبا موږ دې ته حاضر نه یو چې د خپلې مېرمنې نوم واخلو په شرمې شو
بلکل بی بی خدیجه د خپلې
خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت یې کوو په هر څه
د هغوی نوم ولې اخلو یعنې دې خو شک نشته چې ستونزې ډېرې دي که نه ستونزې ډېرې دي خو که بېرته د مکتب مسلې ته راشو شفیقه جانې که د ملیحه جانې په خبره څه تبصره لرې
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دې مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجه وړ نه ده د دین له اړخه د توجه وړ نه ده د افغان فرهنګ له اړخه د توجه وړ نه ده د اقتصاد له اړخه د توجه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نشته خو د یونیسف وویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي زما ذهن ته بل هېڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یوه نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې په اصطلاح اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي که خبره د دین وي نو افغانستان یوازنی مملکت ده په ټوله دنیا کې چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي اکثریت ټولو اسلامي هېوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بېلابېلو برخو کې دوی متخصصې دي مثلا سعودي ده او وروسته کې فازانوار ده درلوده سعودي مثلا سفیران لري اندونیزیا همداسې ترکیه همداسې مصر نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هېڅ یوه کې داسې نه ده او اکثریتو اسلامي ممالکو او علماو د الازهر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او څوک راسي چې خنو خدا به په اسلام کې سعید نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زرګونه خلک د خپلو لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ د خوم خپلو میندو پلرونو مکتب ته لیږلې کنه د حکومت نه لیږلې حکومتونو خو د چا دروازه نه ورچکوله چې د لور مکتب ته ولیږه د خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زمي خپل خور زمي خپل لور نن مکتب ته لیږم زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجیه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې ممکن ځینی وی چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لاس ورځي هم جون مکتب ته لاړې نه سي د خو په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې جون په کې ډیر تعلیم کوي دغه اوسې سایه وکړي په هر وطن کې چې جون ډیر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده اقتصادي په شو ته ریځلې ده په دې کې خوشحال نشته لیکن پرته چیرته دا راشو ملهجان په پاکستان کې څنګه دې ته اوس اندیشنې ډیر زیات شوې نه دي چې دغه د جنونو له تعلیم سره د جنونو له حسو سره مخالفتونه په زیاتې جوړي خلک څه وایي تشویش ډیر شوی نه دی
تشویش بالکل زیات شوی دی ځکه کومه د روستو بریدونو ته ګورونو هم هدف کم زی دی قبایلی سیمې دي پښتانه دي کنه د پنجاب ذکر بزن نه کوم زیاتره داسې پیښې هم دغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي ځان نه سرګندوي خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه هم دغه د چې جنکه د یوې ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی روسته پاتې کې دوی ترقی نه غواړي پرمختګ
نه نو مختګ د مخنیوي لپاره باید څه وشي
مخنیوي لپاره دا بالکل احتجاجونه شي ودي خلک غوښتنه کوي دوی وچ جنکو ته چې کوم شته سکولونه دی کې د سہولتونو غوښتنه کوي ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي کنه ارزه کې بیا دوی وچ د ریاست نه د پاکستان د حکومت نه د غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي وسغه دا شوه کې چې شوه تحصیل کې چې کوم د سکول په خشه و نو بیا خلکو ډېر احتجاجونه وکړل بیا د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف بیا بالکل دای په خې سمدستي نوټس واغست ځکه خلکو احتجاج کو چې دغه سکیږي یوازې نه سکول و پسیما کې نو دا چې په نوټس کې واغست هغه سکول بیرته جوړ شو او الټي اوس فعالیتونه زده کړی چې دی هغه واپس پیل شي ودي خدا خو یو سکول به داسې ډېر کی چې کیږي نو کله پوره به کیږي کله پوره به د غجینه کې د تعلیم نه محروم وي او دوی به نشي کولای او خلک غواړي اوس وخت بدل شوی دی دوی ټول نړۍ ګوري او بل دا چې په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو ورګړي دونه پسل ته خلکو کې ډیر شعور راغلي دي غواړي چې ایمه خطراشي نو خامخاوی احتجاج کوي خبرګون خای او حکومت نه وختنه کوي چې دوی تحفظ ورکړي
د دې خاطر چې دا بحث راغونکو اغلی خپل وخت څه فکر کوي چې حلاره سره البته پرته له دې چې د اشاره وکړي ځین کسان مخالفت کوي له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي تاسو خپل د وی فعال په صفت باندې څه وړاندې کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي
زه فکر کوم ټول مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټول لپاره یو چیلنج ده هر ورځ دا غداده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو بلکې دا زر ورځي وته لکه زر نوري او زر نوري او زر نوري موزي خدای مکړه بیا هم موږ ته دغه دا خبره چا ورو باید غونی موزیک سی باید وجدان مناراحت سی او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کیږي خنه دی سم نه دی ظلم دی ګناه ده او د میلیونونو معصوم نجونو په حق کې ډیر یو لوی ناروا ده زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته هغه څوک چې زموږ شاوخوا دی زموږ کورنوی کې په جماعت کې په حجره کې په دوستانو کې په دوامداره توګه دا وریاد کو چې دا بی عدالتی ده ورسره عادي نه سو د انسان یو ډیر بد عادت ده چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کې د لایسي
د دې سره پاید عادت نسو ډیر مننه خپل وک ملهجان له تاسو څخه مننه د دې ټول کوو ریزو کوم مننه ته یم چې د خبرونه تر دې مرسته وکړه